دې مطلب
ډیر زیاته مننه سید سمیع عباس. دوستانو په دې یو ساته خبرونه کې اوري چې د افغانستان د جمهوری ریاست دوهم مرستیال وی هند ژمنه کړې چې ل خپل وسره سم به د افغان امنیتي ځواکونو په تجهیز او روزنه کې لازمه همکاري وکړي. دغه راز افغانستان او د سیمې د روسي او تحولاتو په اړه نور مهم رپورټونه هم اوري، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. ولسمشر کرزی له ټولو افغانانو وغوښتل چې د انتخاباتو لپاره د نوم ثبتولو مرکزونو ته لاړ شي او د رای کارتونه ترلاسه او په دې توګه راتلونکو انتخاباتو کې ګډون ته ځان آماده کړي. هغه امریکایي اسکر چې په افغانستان کې د شپاړسو ملکیانو په ډله ییزه وژنه تورن شوی دی بخښنه وغوښته، او د نړۍ په خبرونو کې اوري چې په مصر کې د پخواني ولسمشر محمد مرسي ملاتړ نن جمعه یو ځل بیا د دې هیواد د پوست په ملاتړ د جوړ شوي حکومت پر ضد د پراخو مظاهرو غوښتنه کړې ده. د خبرونو تفصیل. ولسمشر کرزی له ټولو افغانانو وغوښتل چې د انتخاباتو لپاره د نوم ثبتولو مرکزونو ته لاړ شي، د رای کارتونه ترلاسه او په دې توګه راتلونکو انتخاباتو کې ګډون ته ځان چمتو کړي. ولسمشر کرزی په خپل 15 ورځنۍ راډیو وینا کې ویل د انتخاباتو پروسه هغه وخت بریالی کېدای شي چې په شرایطو برابر ټول افغانان پکې ګډون وکړي.
د انتخاباتو پروسه هغه وخت کامیاب کیږي چې ټول هغه هیوادوال چې د رای ورکولو قانوني سن پوره کړی وي په انتخاباتو کې برخه وخت او د خپلې خوښې کاندید ته رایه ورکړي. خو موږ باید دا خبره هېره نه کړو چې هغه وخت موږ په انتخابات کې برخه اخیستای سو او د خپلې خوښې کاندید ته رایه ورکولای سو چې د ثبت نام په مراکزو کې مو خپل نوم ثبت کړی وي او کارت مو اخیستی وي.
خغلی کرزی د جمهور ریاست ولایتي شوراګانو راتلونکو انتخابات په هیواد کې د ثبات د ټینګښ یو لار بلل د ټاکل شوې ده. دغه انتخابات راتلونکو وری یا حمل مې شپاړسم نیټه تر سره شي. د افغان ولسمشر دوه مرستیال وی هند په افغانستان کې د سولې د هغې پروسې ملاتړ کوي چې مشري افغانان او افغان دولت وکړي. عبدالکریم خلیلي چې پرون د هند تر درې ورځني سفر وروسته له رسنیو سره خبرې کولې ویل افغانستان او د سیمې هیوادونه هیله مند دي چې پاکستان به په دې پروسه کې جوت نقش ولوبوي. دی وایي د هند د دوستانه دریځ مننه کوو چې د افغانستان د دې موقف ملاتړ کوي او په دې باور دی چې سوله به هغه وخت له اصولو سره سم پر مخ ځي چې مشري افغانان او افغان دولت وکړي. د ټولو هیوادونو هیله دا ده چې پاکستان د سولې په مسأله کې برجسته او بهتره نقش ولوبوي. هیله د پاکستان د افغان ملت او د سیمې د هیوادونو دې هیلې ته جدي پام وکړي. دا سولې هڅې وروسته لاغې ټکنې شوې چې په قطر کې د طالبان لپاره د دفتر د پرانستلو پر څرنګوالي افغان حکومت شدید انتقاد وکړ او دغه دفتر څه موده مخکې وتړل شو. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر کرزی را روانه اونۍ پاکستان ته ځي او له دې هیواد څخه به وغواړي چې په افغانستان کې د سولې روانې پروسې سره صادقانه همکاري وکړي. هغه امریکایي اسکر چې په افغانستان کې د شپاړسو ملکیانو پر ډله ییزې وژنې تورن شوی دی بخښنه وغوښته. رابرټ بیلز چې پرون د واشنگټن ایالت په یو فوځي اډه کې د سزا او رواني غونډې ته خبرې کولې وویل دغه عامه وژنه بزدلانه عمل و. نه دېرش کلن بیلز ویل له هغو کسانو بخښنه غواړي چې د تیر میلادي کال په مارچ کې د ډله ییزې وژنې له کبله د کورنۍ غړي ورڅخه واخیستل شول. بیلز په جون میاشت کې تورن وپېژندل شو، خو د یو توافق د یوې برخې په توګه د وژنو له کبله د مرګ سزا ورته ورنکړه شوه، بلکې په عمر قید محکوم شوی دی. اوس به یو پوځي قضایي هیئت دا پریکړه کوي چې بیلز دې د مشروطې افې چانس ولري او که څنګه. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د سوریې پر حکومت غږ وکړ چې د ملګرو ملتونو د وسلو متخصصانو ته چې په دمشق کې دی اجازه ورکړي څو له کوم ځنډ پرته وروستۍ ادعاوې وڅېړي چې د دې هیواد په کورنۍ جګړه کې د کیمیاوي وسلې د استعمال پاړه شوې دي. د ملګرو ملتونو یو ویان پرون ویل چې بان کی مون د سوریې له حکومت څخه غوښتي چې د ملګرو ملتونو څارونکو د اجازه ورکړي څو هغه ساحه وګوري چې ادعا کیږي د کیمیاوي وسلو حمله پکې شوې ده. دغه راز د ملګرو ملتونو د بې وسلې کولو د چارو عالي استازي میرمن انجلا کین ته سپارښتنه وکړه چې دمشق ته سفر وکړي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان د جین ساکی پرون په واشنگټن کې ویل له خپلو منابعو په استفادې غواړي په سوریه کې حقایق معلوم کړي.
We are doing everything possible to use our resources which includes
da way mung pa nare ke lakhpulo hamkarano sara da hamkare pa gadun lakhpulo manabeo pa istifade tar wasa wasa har sa kawche pa saha ke haqaiq pa jawar toga zanta malum kro د ملګرو ملتونو امنیت شورا د چهارشنبه په ورځ په بې طرفه او بیړنۍ توګه د کیمیاوي وسلو د برید په اړه د څېړنې ملاتړ وکړ، خو وینه ویل چې دغه کار دی د ملګرو ملتونو د هغو متخصصانو لخوا وشي چې دا مهال په سوریه کې دي. د سوریې د ولسمشر اسد مخالفانو ویلي چې دمشق ته نږدې د چهارشنبه په ورځ دغه برید تر زرو زیات کسان وشلي. د سوریې حکومت بیا د کیمیاوي وسلې کارول رد کړی دي. په مصر کې د پخوانی ولسمشر محمد مرسی ملاتړو نن جمعه یو ځل بیا د دې هیواد د پوست په ملاتړ د جوړ شوي حکومت پر ضد د پراخو مظاهرو غوښتنه کړې ده. وروسته له هغې چې د څو اونیو په اعتراضونو کې د مرسی سلګونه پلویان وشل شول، د نن ورځې رابلل شوې مظاهرې د اخوان المسلمین د ډلې د مقاومت ازموینه بلل شوې ده. محمد مرسی چې د 13 جولای میاشت په درېیمه له واکه لرې شو، لا هم په توقیف کې ده. د نن ورځې د مظاهرو غوښتنه په داسې حال کې شوې چې پرون د دې هیواد پخوانی واکمن حسنی مبارک له زندان څخه خوشي او یو روغتون ته انتقال شو. 15 کلن حسنی مبارک د 2011 میلادي کال د ولسی پاسون په نتیجه کې له واک څخه ګوښه او د اداري فساد او مظاهرچیانو د وژنې په قضیو کې تورن شوی دی. د امریکا حکومت په څلورو کسانو چې ویل کېږي د لبنان د شیعه وسلواله ډلې حزب الله مشران دي بندیزونه ولګول. د متحده ایالاتو د خزانې د وزارت له دې اعلان سره سم امریکایي اتباع نشي کولی له دغه کسانو سره کوم ډول معامله ولري. دغه راز د بندیزونو له مخې د موجودیت په صورت کې به په متحده ایالاتو کې د دغه څلورو کسانو شتمنۍ کنګل شي. د امریکا د خزانې وزارت دا څلور کسان په یمن، سوریه، عراق او مصر کې د تروریزم په خپرولو تورن کړی دی. د خزانه وزارت له دې ډلې څخه د خزانه وزارت لخوا په اعلان شوی د ډلې کې یو تن چې خالد حرب نومیږي په اسرائیل او ګاونډي هوادونو کې د تروسی حمله د پلان جوړولو په مسأله کې تورن شوی دی. متحده ایالات د حزب الله ډله د نړیوالو تروسی ډلو په لیست کې شامل ګڼي. او درې سو ولسمشر ولادیمیر پوتین ویل کچېرې اوکراین له اروپایي ټولنې سره د آزاد تجارت تړون لاسلیک کړي، د روسیې د ګمرکونو اتحادیه، بلاروس او قزاقستان به اړ وي چې پر حفاظتي اقداماتو غور وکړي. پوتین پرون د غراز ویل ټاکل شوی د اوکراین یو حیات بل اونۍ مسکو ته ورشي چې د اوکراین د دې ممکنه لاسلیک کېدونکي تړون پر عواقبو خبرې وکړي. د روسیې د صدر اعظم دیمیتری مدویدیف یو ویاندی ویل د اوکراین صدر اعظم میکولا ازروف به د دوشنبه پر ورځ د خبرو لپاره مسکو ته ورشي. اوکراین تمه لري چې نومبر میاشت کې دغه موافقه چې په وار واري لاسلیک ځنډیدلې په ویلینوس کې د یو سرمشریزي پر مهال له اروپایي ټولنې سره لاسلیک کړي. دغه تړون به د اوکراین مارکیټونو ته د اروپایي ټولنې محصولاتو ته لاره خلاصه کړي. تاسو زمونږ غږ له آزادي رادیو اورئ. دا ولسمشر دوه مرسیال چې د هند له درې ورځني سفر څخه راستون شوی وایي هند ورسره د افغان ځواکونو په تجهیز او پیاوړتیا کې د مرستې ژمنه کړې ده. په روانه خبرونه کې دا هم اوري چې د کندوز ولایت د پولیسو ملي اکاډمۍ چې د جرمني لخوا جوړ شوې ده پرون په رسمي توګه افغان ځواکونو ته وسپارل شوه. په روانه خبرونه کې د نړۍ مطبوعاتو کتنه کوو او دا هم اوري چې د کابل کې د ماشومانو د روزنې او اسلام مرکز مسؤلانو چې دا محل د ځای او مسلکي امنیتي ساتونکو د مخکمخت له ستونزو سره مخامخ دي. د پکتیا ورزشکاران شکایت او ګیله لري چې د دوی لپاره هیڅ ډول اسانتیاوي نه دي برابر شوي.
موږ ډیر واري حکومتي چارواکو نه دغه غوښتنه کړې چې موږ د یو جمنازیم جوړ کړی شي، خو ولې اوس پورې د موږ په خبرې چا اثر نه درلود.
دوستانو تاسو زموږ غږ له آزادی رادیو او د آزادی رادیو خبرونه په اف ام 100.5 په ټولو لوی خارونو کې په ډیر واضح ډول اوریدلای شي. د ولسمشر کرزی دوه مرستیال چې د هند له درې ورځني سفر څخه پرون راستون شو وايي هند ورسره د افغان ځواکونو په تجهیز او پیاوړتیا کې د مرستې ژمنه وکړه. کریم خلیلی چې کابل ته له رسنیو سره سمې له رسنیو سره خبرې وکړې، وویل هند به د توان تر حده تر خپلو شرایطو لاندې د افغان امنیتي ځواکونو په غښتلتیا کې همکاري وکړي. د دې همکارۍ اندازه څرګندونه کړه. سالی محمد سالی په رپورټ لري.
د ولسمشر دویم راستل پرون نه وخت ل رسنوي سره په خبرو کې هند تخپل سفر ل لسترړونو ډاکو بالا او وی ویل هندي چارواکو په زیاتو برخو کې ل افغانستان سره د مرستي او همکاري ژمنه وکړه. کریم خلیلی وی هند نور مسایلو ترڅنګ ومنل چې د افغان امنیتي ځواکونو په تجهیز او پیاوړتیا کې به ل خپل شرایط سره سم تر خپل وسه همکاري کوي.
اونای اطمینان دادند و قبلا هم داده بود.
دوی لکه مخی چی داد را کرده و بیا اطمینان را کرد چی تر خپل وسبه د افغانانو په خدمت کې وی د افغان امنیتي اورګانونو په تجهیز او غشتلتیا کې به همکاري کوي. دوی د تجهیزاتو یادونه هم وکړه. په عام ډول یې خپل امرګي وشو د چی د خپل امکاناتو او توان تر حده به له خپل شرایط سره سم را سره همکاري کوي. خوشاغلی خلیلی و نویل چی هند با په مشخص ډول د افغان امنیتی ځواکونو د تجهیز او پیاوړتیا په برخه کې کوم کارونه کوي او شرایط څه دي؟ د شغلی خلیلی په وینا له هندي چارواکو سره یې په افغانستان کې د سولې او پخلاینې د روانې پروسې په اړه هم خبرې کړې دي. دا هیله وشو ده چې په دې پروسه کې به پاکستان په پوره صداقت سره یو برجسته رول ولوبوي. هند او پاکستان چې دوه رقیب هیوادونه دي د افغانستان په مسله کې هم ځینې اختلافات لري. هر هیواد هڅه کوي په افغانستان کې د مقابل لوري د نفوذ مخه ونیسي. د ولسمشر دویم مرستیال په داسې حال کې هند ته سفر کوي چې ټاکل شوی را روانه اونۍ افغان ولسمشر حامد کرزی پاکستان ته ولاړ سي. د سولې علي شوراوي ولسمشر کرزی به له پاکستاني چارواکو د ځینو طالب مشرانو خوشی کېدل او د سولې په مسله کې د دې هیواد جدي همکاري وغواړي. افغان حکومت په دې باور دی چې د پاکستان له زندانونو د طالب مشر ملا عبدالغنی برادر او نورو خوشی کېدل به د سولې لروانی پروسې سره مرسته وکړي. لکه چې په پاکستان کې نوی حکومت واک ته رسیدلی دا به پاکستان ته د ولسمشر کرزی لومړی سفر وي. د پاکستان نوی صدر اعظم نواز شریف ولسمشر کرزی ته د دې سفر رسمي بلنه ورکړې وه.
د صالح محمد صالح په ریپورت کې مو اوریدل چې د ولسمشر کرزی دوه مرستیال چې پرون له هند څخه ستون شوی وای نوې ډیلی ورسره ژمنه کړې چې د افغان ځواکونو په تجهیز او پیاوړتیا کې به مرسته وکړي او د غراس د سولې د هر هغې پروسې ملاتړ کوي چې مشري پر خپل افغانان کوي.
راپورونه تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو.
د کندز ولایت د پولیسو ملي اکاډمۍ مرکز د جرمني ځواکونو له لوري پرون په رسمي توګه افغان ځواکونو ته وسپارل شو. په دې غونډه کې د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د پروسې مسؤل ډاکټر اشرف غنی احمدزی او ځینو بهرنیو او کورنیو لوړپوړو چارواکو ګډون درلود. په اړه یې له سیمې د ازادي راډیو خبریال اجمل آرین رپورټ لري.
په شمال ختیځ زون کې د پولیسو روزنیز مرکز افغان ځواکونو ته وسپارل شو. په هغه غونډه کې چې د چهارشنبه په ورځ له غرمې وروسته په کندز کې د آلمان او هالند هیوادونو له لوري په لویه او مجهزه اکاډمۍ کې برابر شوې وه، د امنیتي مسؤلیتونو د لیک پروسې مسؤل ډاکټر اشرف غنی احمدزی، د آلمان هیواد سفارت سرپرست، د کورونو چارو وزارت معین میرزا محمد یارمن، په شمال کې د 209 شاین قلی اردو قمندان جنرال زلمی ویسا او د تخار او کندز والیانو ګډون درلود. د امنیتي مسؤلیتونو د لیک پروسې مسؤل ډاکټر اشرف غنی احمدزی وویل چې په دې مرکز مرسته کوونکو هیوادونو هر یو آلمان او هالند لخوا زیاته پانګونه شوې چې دا د افغانستان لپاره یو ښه پانګه ګڼل کیږي.
تاسیساتی که در اینجا وجود داره در نقاط بسیار کم منطقه و حتی در شهرهای ممالک پیشرفته وجود نداره. این مرکز در ایجاد هدف یک پلیس متحد ملی نقش عمده بازی خواهد کرد.
په دې مرکز زیاته پانګونه شوې. کوم تاسیسات چې دلته وجود لري د سیمې په هیوادونو کې کم نظیر لیدل کیږي او حتی د پرمختللو هیوادونو په ښارونو کې وجود نه لري. له دې سره به په راتلونکي کې موږ یو متحد او ملي پولیس ولرو. ښاغلی احمدزی وړاندې وویل چې بنیادي اړتیا لري شوې، خو لا اوس هم وخت شته تر څو پولیس د قانون په حاکمیت کې او هغه علوم چې ورته ضروري دي برلاسه شي تر څو ټولنې ته ګټور ثابت شي. نوموړي هیله وښوده تر څو نور بهرني هیوادونه په نورو ولایتونو کې ورته خپل تاسیسات افغان ځواکونو ته پرېږدي. همدارنګه د کندز والی محمد انور جگدلک هم د مرسته کوونکو هیوادونو څخه په دې برخه کې مننه وکړه او ویې ویل چې دوی به د دغه مجهز مرکز په ساتلو کې جدي پاملرنه وکړي. والی زیاته کړه
د پولیس د تربیې مرکز رسمن د افغانستان پولیسو ته تسلیم شو. صدا د هالندیانو جرمنانو لخوا نه جوړ شوی و. څو دورې فارغین یې ورکړي وو او نن ډاکټر صاحب اشرف غنی د آلمان د داخله وزارت معین، د افغانستان داخله وزارت معین، او نور علی رتبه میلمانه دلته وو. امیدواریم صدا د افغانانو د صلح او د امنیت لپاره یو مفید مرکز وګرځي.
په همدې توګه د کورونو چارو وزارت معین میرزا محمد یارمن هم د نړیوالې ټولنې مرسته له افغان امنیتي ځواکونو سره اړینې وبللې او زیاته کړه چې د تیرو کلونو په توپیر د پولیسو لاسته راوړنې د امنیت په برخه کې ښه شوي. د پولیسو دغه روزنیز مرکز په 2010 میلادي کال کې د آلمان هیواد په تخنیکي او مالی لګښت نږدې 19 میلیونه ډالر په اساسي ډول جوړ شوی چې تر دې مهاله په کیسه باندې 2500 ځوانانو د پولیسو په برخه کې مسلکي زده کړې ترلاسه کړې دي.
تاسو زمون غږ له آزادي راډیو اورېده. نړۍ مطبوعاتو په دې وروستیو کې په افغانستان کې د هند د پانګونې او د غرض د افغانستان او هند ترمنځ د کرکټ د ټیمونو د افغانستان د کامیابۍ په اړه ځینې مطالب خپاره کړي دي. جزئیات له احمد شیبر څخه اورو.
د هند ورځپاڼه د هندو لیکي افغانستان موافقه کړې ده چې د حاجي ګک د اوسپنو د کان پروژه په څو مرحلو کې بشپړه شي. د هندو ورځپاڼه په نوې ډیلي کې د افغانستان د قانونو د وزیر وحید الله شهرانی په وینا څرګندوي چې افغان لوري د دغه کان د بشپړې موافقې په اړه له هندي لوري سره خبرې سرته رسولي. د افغانستان د قانونو وزیر زیاته کړه چې د سیل په نوم هندي کمپنۍ افغان لوري ته ډاډ ورکړ چې خپلې ژمنې به پر ځای کړي خو په څو مرحلو کې به دا کار وکړي. وروسته تر دې چې د حاجي ګک د کان په برخه کې له هندي لوري سره په 2011 کال کې تړون وشو، افغان لوري وویل پر دې کان به 10.8 میلیارد ډالر پانګونه وشي څو هر کال 6.1 میلیون ټنه اوسپنه ترلاسه شي. د دې ترڅنګ به د 800 میګاواټ په ظرفیت د برېښنا یو فابریکه له حاجي ګک سره جوړ شي او یو شمېر نور تاسیسات به هم د اوسپنې د استخراج لپاره ودان شي. د هندو ورځپاڼې په باور وروسته بیا د حاجي ګک د کان په برخه کې پانګوالو دا خبر ورکړ چې هلته به د کال 1.25 میلیونه ټنه اوسپنه استخراجوي او د 1.6 میګاواټ برېښنا د تولید و فابریکه به جوړوي چې پر دې به 2.9 میلیارد ډالر مصرف شي. ورځپاڼه وړاندلی کې چې پانګوالو ویلي چې د اوسپنې د استخراج له اندازې سره به سم ورو ورو بیا خپله پانګونه زیاتوي او د 1.2 میلیارد ډالرو په اندازه پانګونه به د افغانستان پر اوسپنې وشي. د هند یوې بلې ورځپاڼې هندوستان ټایمز بیا د کرکټ مسله راخیستې ده چې په نړۍ کې پرې هند تر بل هر هېواد ډېره پانګونه کوي، خو د پنجشنبې په ورځ د دغه هېواد تر 23 کلنو د لږ عمره لوبغاړو کرکټ ټیم په سنګاپور کې له افغانستان سره لوبه بایلوده. هندوستان ټایمز لیکي هند له افغانستان په 28 منډو دا لوبه بایلوده او افغانانو هندي لوبغاړي حیران کړل، خو د دې وړلو سربېره افغانستان له دې جامه ووت او هند په خپل ګروپ کې د مخکنیو زیاتو امتیازونو له کبله پاتې شو.
آزادي رادیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په کابل کې د ماشومانو د روزنې او اصلاح مرکز مسؤلان وایي چې دا مهال د ځایي او مسلکي امنیتي ساتونکو د کمښت له ستونزو سره مخ دي. په دې مرکز کې چې پخوا به ورته د دارو تعدیب ویل کېدل، دوه سوه او شپږ شپېته کم عمره ځوانان چې نجونې هم پکې دي د بیلابیلو جرمونو په تور توقیف شوي دي، خو په دې مرکز کې ساتل شوي ځینې ماشومان وایي چې په دې مرکز کې د روزنې لپاره بیلابیل امکانات نشته. زمونږ همکار نجیب زمان د دې مرکز د وضعیت په اړه یو تفصیلي رپورټ برابر کړی.
په کابل کې د ماشومانو د اصلاح او روزنې په مرکز کې هم ځینې هغه ستونزې موجود دي چې د هیواد په یو شمېر زندانونو کې ترېنه زندانیان او مسؤلین شکایت کوي. د دې مرکز مسؤلین وایي چې دا مهال په دې مرکز کې د ځای د کموالي ستونزه ده، ځکه چې له شپېتو نه تر اتیا کسانو لپاره جوړ سوی خو څه باندې 250 کسان پکې ساتل کیږي. د دې مرکز رئیسه عزیزه عدالت خواوی بل ستونزه ده چې دا مرکز داسې ساتونکي نه لري چې هغوی دي د ماشومانو د حقونو په برخه کې خاص زده کړې کړې وي.
طبعاً چې په اوسنیو شرایطو کې هغه پولیس چې د ځوانانو په برخه کې کار وکړي ورته اړتیا شته. هغه پولیس ته چې د ماشومانو د ټولو حقونو په اړه معلومات ولري موږ ورته ډېره اړتیا لرو. د ځای نشتوالی دی چې موږ ورسره ډېر په تکلیف یو. دغه مرکز یوازې د شپېتو یا اتیا کسانو لپاره جوړ دی، خو دلته 203 څلوېښت هلکان او 23 نجونې ساتل کېږي.
د ماشومانو د اصلاح او روزنې مرکز د کابل ښار د بادامبخ په سیمه کې دی. په خوا به د رنګ مرکزونو ته دارالتعدیب ویل کېده. په دغه مرکزونو کې مشکوک، تورن او محکوم کسان چې له 12 څخه تر 13 کلونو پورې عمر لري ساتل او روزل کېږي. د بادامبخ د روزنې او اصلاح مرکز رئیس وایي دغه مرکز ته اکثرا جنونی د اخلاقي جرایم په تور او هلوکان د غلا، وژنې، اختطاف او مخدره توکو د قاچاق په تور راوړسوي دي. خو دلته یو شمېر جنونی وایي دوی یوازې له کور څخه د تېښتې په جرم ساتل کېږي او له مسؤلینو غواړي چې د دوی دوسیې ژر وڅېړل سي.
په ولور یوار کړم، پیسې واخیستل، ویولم خسر کړی، واده کړم، کوچانو بل کام پردی په کور ویل ټکولو ګیس بې کاتې مې زندګي تانګه سو مېله مېله ونایو هغه زندګي نه مې راخسته مار کړې مې قبول نه کړ. راغلم پران مکو زندان ته راغلم، زندان کې اوس پلار مې نه سره تللی م خسر خو مې هسې پښتنه نه کوي، نه مې خسر راځي نه مې پلار راته راځي.
واز دولت ونه
د دولت نه مو هیله دا ده چې زموږ دوسیې بررسي کړي که بند راباندې وتلی وي که نه وي چې بې سرنوشته پاتې نه
شو.
د کابل د روزنې او اصلاح په مرکز کې په داس حال کې ځینې نجونې له کوره د تېښتې په تور ساتل کېږي چې چارواکي وایي د افغانستان په قوانینو کې له کوره تېښته جرم نه دی. د راپورونو له مخې په ځینو زندانونو کې هم دارنګه ښځې موجودې دي. که څه هم د بادامباغ د اصلاح او د روزنې په مرکز کې ځینې ستونزې موجودې دي، خو په دې مرکز کې ساتل سوي کسان وایي روزنه یې کېږي. دوی وایي د خیاطۍ سپورت روزنه ورکول کېږي او له کتابتون څخه یې د مطالعې لپاره کار اخلي. دوه تنو ماشومانو ازادي راډیو ته وویل چې په دې مرکز کې یو ښوونځي هم سته او رواني ډاکټران هم په روزنه کې برخه اخلي.
دروشت میاشتې کېږي چې دلی یم. د غرمې مخکې مکتب ته ځو، ځینې مکتب ته نه بیایي ځکه چې هغوی روانشناس ډاکټر ګوري، خبرې ورسره کوي او همدردي ورسره کوي. کله چې د مکتب څخه راغلو د غرمې وروسته څوک خیاطۍ کورس ته ځي، څوک سپورت ته ځي، ځینې کتابخانې ته ځي. ډوډۍ ښه ده. د مکتب لپاره یونیفورم لرو.
حتما وکړه چې د بادام باغ د ماشومانو د اصلاح او روزنې د مرکز د ستونزو په اړه د اړوندو ادارو نظر هم راواخلو، خو په دې برخه کې بریالي نسو. لدی پرته په افغانستان کې د ماشومانو د اصلاح ځینې نور مرکزونه هم فعالیت کوي، خو په ولایتونو کې شایي په دې مرکزونو کې ستونزې زیاتې وي.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ټاکل شوی د نن جمعه د مصر په مرکز قاهره او ځینو نورو ښارونو کې یو ځل بیا د پخواني لری کړی شوی ولسمشر محمد مرسي پلویان پراخې مظاهرې وکړي. داسې اندېښنې هم شته چې په دغو مظاهرو کې به بیا تاوتریخوالی وشي. په مصر کې تر 300 زیات افغان محاصران هم دېره دي چې وایي روانو شخړو زده کړې اغېزمنې کړي او ورځ په ورځې د روانو ناکراریو له کبله وضعیت مخ په خرابېدو دی. صالح محمد صالح په قاهره کې له مشت افغان محصل عزت الله ایمان څخه د مرکې په سر کې پوښتنه کړې چې په مصر کې ورسته وضعیت څنګه ده؟
دلته د تیرې جمعې له ورځې په دې خوا تر اوسه پورې د تیرې جمعې په ورځ ډېرې شدید مظاهرې وې چې په نتیجه کې اخوان المسلمین ګوند وایي چې د دوی تقریبا 3000 کسان وژل شوي دي، خو حکومت بیا ادعا کوي چې نه، دا کسان 800 کسان دي. د جمعې ورځ په دې خوا بیا هم 300 ځله مظاهرې شوي، خو وړې وړې مظاهرې شوي، غټې نه دي شوي.
داسې ویل کېږي چې د جمعې په ورځ البته نن نور مظاهرې کېدای سي راووځي. تاسې هم داسې وزیر اوریدلی دي؟
نه نه، دلته راپورونه او تلویزیونونه چې موږ ګورو د اخوان المسلمین د ګوند ویاند اعلان کړی چې نن د جمعې په ورځ به د جمعې لمونځونه وروسته دوی په ډېر غټې شکل سره مظاهرې راوباسي. دا اصل بشری په نامو باندې چې په دوه مظاهرو کې به د اسکندریه، د قاهره، د جیزي او د نورو ولایتو اشتراک کوي.
تاسو چې مغل ته یاستئ، ولسی خلک د دغو تشخړو په اړه څه وایي؟ دوی څه نظر لري د دغو روانو تاوتریخوالو په اړه؟
دلته طبعا په ټوله توګه په مصر کې دوه ډلې دي. یو کسان چې د سیکولر دیموکراسۍ پلویان دي، هغوی به د نوي حکومت د کوم انقلاب سره مصر ته راغلي. دا کسان تقریبا کم دي، یعنی کم دي پلوي کوي، او زیاتره خلک په مصر کې چې دي تقریبا 40% کې د اخوان المسلمین د ډلې دي. ټوله کې له 40% سره نور اسلامیانو مجه کېږي چې هغه څه ده کېږي. دوی به ټوله د مرسي طرفداري کوي.
د دومره تلفات چې اوړي، دوی څه فکر کوي چې دغه روانه مبارزه په دومره زیاتو تلفاتو ارزي؟
موږ چې دلته کوم مصریان ګورو، دا وایي چې موږ سوله ییز ډول باندې لرنونه کوو تر څو خپلو اهدافو ته ورسېږو. وایي چې هېڅ وخت ور خپل د سوله ییزو مظاهرو نه لاس وانخلو تر هغه چې موږ خپل منتخب رئیس او مزارمان پوره نشي.
ایمان صاحب، په مصر کې شاوخوا 300 محصلین سته، دغو محصلینو ته خو به څه زیان نه رسېدلی په دغو تاوتریخوالو کې یا په دغو شخړو کې؟
نه، الحمدلله تر اوسه پورې افغان محصلینو ته هېڅ ډول زیان نه دی رسېدلی. افغان محصلین دلته تقریبا درې او سکنونو یا درې لیلیو کې اوسېږي. هغه لیلیې ټولې په امن کې دي. مشکل نه سره د قاهرې د پوهنتون شاګردان یا څوک مخکې تکلیف و، بیا د امن او د جیش لخوا نه هغه میدان نهضه یادېږي، هغه اوس خالي شوی، هلته مظاهرې اوس نه کېږي. نو اوس ټول افغانان په امن کې دي.
په دغه وروستیو شخړو کې په مصر کې کاروبار ته څومره زیان رسېدلی دی؟ په اقتصادي لحاظ څومره تاوانونه خلکو ته اوښتي دي، خصوصا هغو کسانو ته چې خپلې فابریکې لري یا نور کاروبارونه کوي؟
د مظاهرو او د شخړو له وجې نه مصر ډېر زیانونه اوښتي. په خاص توګه دلته د موټرو کمپنیانو، د ټویټا کمپنۍ او یو بلې کمپنۍ خپل فعالیت بند کړی، همدارنګه ځینې غټ تجاري محلونه بند شوي دي. خلک داسې خاص علاقه نه لري. او پرون حکومت اعلان وکړ چې په خوراکیزو توکو کې به له 15 څخه تر 25% پورې جګوالی راشي.
مالیه به زیاته اخیستل کېږي یا به بیې جګېږي؟
نه، په نرخونو کې به جګوالی راشي، نرخونه پورته کېږي.
بله، مصر خو له هغو هېوادونو څخه و چې هر کال به په لکونو سیلانیان ورته راتلل. اوس دغه شمېر کم شوی نه دی د سیلانیانو؟
بله، ډېر کم شوی. تېر جمعې په ورځ چې کوم مظاهرې وشوې او د هغه په سبا باندې، هغه مظاهرو کې مصر ته د مصر حکومت په غش په اعلان وکړ چې دوی ته د ورځې 15 میلیارد جنۍ تاوان اوښتی، ځکه سیاحینه بېخي نه راتلل او بند وو. اما اوس هم حالات خراب دي. کوم وخت چې مظاهرې شروع شوي، هېڅ خارجیان نه راځي، بېخي کم شوي، یعنی ممکن په صفر کې ظرف شوي.
په قاهره کې مو د میشتو افغانانو بالخصوص د محصلانو د وضعیت په اړه دغلته د میش محصل عزت الله ایمان څرګندونه واورېده. د پکتیا ولایت د رسمي لوبو قهرمان لوبغاړي او ورزشکاران وایي چې د ژمي پر رسېدو دوی د جمناسیم د نشوالي له امله نشي کولای خپل تمرینات ترسره کړي. د هغوی ستونزې له سیمې زموږ د همکار داود تپان په ریپورت کې اورو.
د پکتیا ولایت ورزشکاران او د شخصي کلبونو مسولین وایي د افغانستان په کچه په بیلابیلو رسمي ورزشونو کې قهرمانان لري، خو لا هم د هغوی د نورو ورځنیو تمریناتو په موخه میدانونه او جمنازیوم نه لري او نه مرکزي اداره غوښتنو ته پام کوي. دغه لوبغاړي شکایت کوي چې دوی په ګردیز ولسوالیو کې د لوبو لپاره وړ لوبغالی او یا داسې وړ تمریناتي میدانونه نه لري چې دوی خپل ضرورتونه پکې پوره کړي، او په خبره مجبور دي ګاونډي هیواد پاکستان او یا هم د هیواد کوم بل ولایت ته د تمریناتو په موخه لاړ شي. په پکتیا کې د څو تنو هغه ورزشکارانو خبرې اورو چې عملاً په لوبو بوخت دي، خو شکایت کوي چې د تمریناتو په خاطر یې جمنازیوم او وړ تمریناتي میدانونه نشته.
جنت خان خاموش هم د پکتیا یو تن ورزشکار، په پکتیا کې د جمنازیوم ډیر سخت ضرورت ده، ځکه چې دلته کوم لوبغاړي دي په ملي ټیم کې لوبیږي یا د پکتیا د افغانستان په الف لوبډله کې لوبیږي، هغوی ته په زمي کې دلته د انډور اکیډمي سکوم ده یا د جمنازیوم څخه د تمریناتو لپاره ډیر سخت ضرورت ده. مونږ ډیر واره د حکومتي چارواکو نه، دولتي چارواکو نه دغه غوښتنه کړې چې مونږ ته د یو جمنازیوم جوړ کړئ سي، خو ولې اوسه پورې د مونږ په خبرې چا سر نه درول. که دا واره د سي مطلب چا یو څه مونږ ته ونه کړل، نو مونږ به مجبور یو سلاري ونی سو یا لارینو کړو.
رسول الله دلم د پکتیا ولایت مرکز ګردیز یو تن ورزشکار، د جمنازیوم خو مخصوص د غوښتنه کړې دا شاید تاسو میډیا مو جریان کې اچول، خو بدبختانه باید هغه څوک چې غاګ اوریدي اوریدلای به وي، خو بدبختانه غوږی پرې نه دی ګرولای، او دا ځل موږ مجبور یو چې لارو کوڅو تر اوسه خپل حق په جدي ډول وغواړو.
زمانم تحصیلدار دولزای او یو تن ورزشکار، پکتیا کې جمنازیوم باید جوړ سي. جوړ نه سي کنه موږ چیرې لوبي وکړو؟ اکیډمي باید جوړ سي، کرکټ ګراوند جوړ سي، او ورسره نور دی والیبال او فوټبال میدانونه باید جوړ سي، فعال سي.
زمانم رحیم الله احمد زای یو تن لوبغاړی په پکتیا کې، موږ ته لا تر اوسه پردا سي کوم خ خدمت په دې سپورت برخه کنه دا سوې د سپورتری اساس یا فدراسیون څخه د موږ د غوښتنه د سیمه د غوښتنه مرکز ته ورسې، تر اوسه د موږ دغه مشکلات رافسي.
په ګردیز کې د رزمي ورزشونو د شخصي کلبونو مسولین هم وایي چې اداري چارواکي غوښتنو ته پام نه کوي. په ګردیز کې د یو شخصي کلب مسول.
زما نوم عبدالقیم زړور د پکتیا ولایت د افغان رڼا د کلب مسول. نه موږ جمنازم نه لرو او موږ جمنازم ته ډېر ضرورت لرو، ځکه چې زمستاني تمرینونه چې لرو مخپلو کلبو کې یا مثال کوم وسایل نه لرو یا امکانات نه لرو، دومره چې زموږ شاګردان هم زیاتي کورسونه مرسونه نه وي، شاګردان زیاتېږي او موږ دومره هغه نه لرو، جمنازم ته موږ عاجل ضرورت لرو.
قیم زړور دا هم وایي چې په خپله په شخصي ډول کابل ته څو ځله تللی او د اولمپیک ریاست له چارواکو سره یې دغه ستونزې یادې کړې دي، خو پرته له ژمنو ورته خاص کار نه دی شوی. د پکتیا ولایت د اولمپیک امیر امین عالمیار وایي دوی په پرله پسې ډول هڅه کړې، مرکزي دولت او ولایتي ادارې ته یې پیشنهادونه کړي دي، خو چې اقدام نه دی شوی لامل یې د انکشافي بودیجې نشتوالی دی.
دوستانو د خبرونه په دوهمه برخه کې یو کله زرغغونه د ازادي رادیو د ډرامو نوې لړۍ اوري او د دې ډرامې له نوې قصو وروسته به نسیم شفق د ډرامې پر موضوع ل خپل مل مسره خبرې هم وکړي، خو اوس د مهمو خبرونو لنډیز. ولسمشر کرزی له ټولو افغانانو او وغوښتل چې د انتخاباتو لپاره د نوم ثبتولو مرکزونو ته لاړ شي، د رایې کارډونه ترلاسه کړي او په دې توګه راتلونکو انتخاباتو کې ګډون ته ځان چمتو کړي. د افغان ولسمشر دویم مرستیال وایي هند په افغانستان کې د سولې د هغې پروسې ملاتړ کوي چې مشري افغانان وکړي. هغه امریکایي عسکر چې په افغانستان کې د شپاړسو ملکیانو په ډلهیزې وژنې اعتراف کړی دی بخښنه وغوښته. د ملګرو ملتونو سرمنشي د سوریې پر حکومت غږ وکړ چې د ملګرو ملتونو د وسلو متخصصانو ته چې په دمشق کې دي اجازه ورکړي چې له هغې سیمې کتنه وکړي چې د دې هیواد په جګړه کې پکې کیمیاوي وسلې کارول شوي دي. په مصر کې د پخواني ولسمشر محمد مرسي ملاتړو نن جمعه یو ځل بیا د دې هیواد د پوست په ملاتړ د جوړ شوي حکومت پر ضد د پراخو مظاهرو غوښتنه کړې ده. او د امریکا حکومت پر څلورو کسانو چې ویل کېږي د لبنان د شیعه حزب الله ډلې مشران دي بندیزونه ولګول.
یو کلی زر غاگونا.
خوب اوریدونکو السلام علیکم. په تیره برخه کې ولی جان د دلاور د ورور موبایل پیدا کړی وو او جمیل ته یې وسپاره. راځئ دا برخه واورو چې جمیل ملنګ او خدایات خار ته د څه لپاره تللی.
ولکه خدای دادا پښې دې له چوکۍ نه ښکته کړه، ته ما هغه مخ شکې وګوره، داسې ښکارېږي لکه پیشو چې موږک ته ځان غونج کړی وي.
موشم ملنګیا پیشو به ته پخپله مستوري صاحب داسې تنګ دکان جوړ کړی، که پښې له چوکۍ نه ښکته کړم بیا لاره بندېږي او کنټرول یې کړم، نو بیا ته غلطه ته یې راباندې نومونه ږدي.
او جمیله دا یې څه غم له ځان سره راوستی؟ دا خو مالته په کلی کې ښو.
خدای دادا ملنګ دا نه درته وایي چې پښې دې د موبایلونو تر میز پورې وغځوه، بس موږ چې څه خې ناست یو هم همداسې کښېنه.
زړه دې بدمشه نور مې په دکان کښې زړه خولې ته راغلی، تله دې مستري صاحب نه پوښتنه وکړه چې دا موبایل به کله جوړېږي.
استاده دا زموږ انډیوال تنګ شوی دی، که موبایل زر نه جوړېږي موږ به تر هغې په ښار کښې چکر وهو.
نه بس د موبایل کار مو خلاص دی، یوه شېبه انتظار وکړئ چې لږ چارج واخلي بیا به یې درته روښانه کړم.
زړه دې بدمشه ملنګیا ستا خوله ګوره سورۍ ده، پام کوه چې د دلاور ورور در نه خبر نه شي چې موبایل دې موږ سره دی.
کښېنه خدای دې خوار نه کړه، ویل بلکو زه ته وایي چې تا کې دوه سوري دي، چې ته څوک خبر نه کړې له ما بېغمه اوسه.
سلطان ماما دی. سلام علیکم سلطان ماما، یو لس دقیقې نور هم انتظار وکړه. ښه زه د کلي په اډه کښې ودرېږه، موږ به عمل ته در شو. د خدای په امان، د خدای په امان.
زړه دې بدمشه ورته ویلي به دي چې ته لاړ شه، موږ په ښار کښې چکر وو، سکرین خورو، تازه عکسونه وباسو.
خدای دادا آیسکریم به له خیره بله ورځ وخورو، اوس پیسې کمې دي، که د سلطان ماما موټر کښې لاړ شو نو له کرایې نه به بېغمه شو.
وروره موبایل مې درته روښانه کړه، ویې ګوره ښیښه مې هم ورته بدله کړه.
خیر وسې استاده.
زړه دې بدمشه جمیله، تا ویل چې په دې موبایل کښې څه فساد شته، ته وګوره چې څه شی پکې دي او که نه.
ته صبر چې اول دا تصویرونه وګورو.
بله زړه دې بدمشه، د فساد بوټی خو پکې راښکاره شو.
ته هغه که دلته بسر دي څه شی پکې را پیدا شو؟
زړه دې بدمشه ستا عکس پکې راغی، ته وګوره د شوتالو په مایند کښې ولاړې او کږې سترګې دې نیولي.
هو والله دا تصویر راته د دلاور ورور په پسرلي کښې اخیستی و.
دا تصویرونه مو نه دي پکار، ته صبر چې پیغامونه وګورو.
دا خو تاسو ته ول شي پیغامونه ګوري راغلی پیغامونه وګوره
ته صبر ته صبر چې د دلاور خان باید ماش ته څه پیغام لیږلی
ګلپری راجګه شه دلته نور صابونه دي پاته د باغ په هغه برکونج کې ډېر ښایسته صابه راشنه شوي دي څه به هلته پوره کړو
ما خو یو پخلی پوره کړي خو ستاسو د باغ صابه ډېر خوندور دي نن بس هم دوه درې پخلی پوره کوم
د باغ دروازه خو کړپېده لکه چې مور مې راغله
مور دې نه ده شفیقه ده
او دا خو رښتیا هم شفیقه ده شفیقې ستړی مشي
خیر یوسې لکه چې سابه مو کول
هو دلته ډېر ښایسته شلخی او خیزې راشنه کېږي یو دو پخلی مې ترې برابر کړل
راځه شفیقې ته مې یو پخلی درسره یوسه خوند یې وګوره چې څنګه دی
وې خورې زه خو مې د خاوند غم داسې کړی یم چې له خفګانه مې ستونی بند شوی دی غرمه مې هم ډوډۍ ونه خوړه
ولې خدای دې خیر کړي په خاوند دې څه شوي دي
څه پې نه دي شوي خو دواړه وروڼه د کوره ورخطا ووتل او تر اوسه نه ندي راغلي زه یې ډېره په اندېښنه کې کړم
تا ترې پوښتنه ونه کړه چې ولې ورخطا وو
نه ما ته یې سمه خبره ونه کړه خپلو کې سره وبنګېدل خو دومره پوه شوم چې له لیورنه مې موبایل ورک شوی ما ورته زنګ ووهه خو په موبایل کې مې چارج خلاص شو اوس دلته راغلم ما ویل که زرلک ته د خپل ماما په موټر کې راته موبایل چارج کړي
شل ځلې خو به مې درته چارج کړی وای خو سلطان ماما مې په کور کې نشته
وی ولې چیرته تللی دی
هغه جمیله او خدای داد ښار ته تللي دي او د برق ماشین راوړي
څومره ښه خاوند یې ونه ویل چې برق به کله له خیره جوړ شي
ویل یې چې یو ځل مو د برق ماشین کلته راورسو بیا به زر جوړېږي
خو شفیقې ستا خاوند بیا دوه پښې په یو موزه کې ننه ایستي دي لږ نصیحت ورته وکړه
ولې زما خاوند بیا څه کړي دي
زموږ سړی یې ویل چې د لاور په کلي کې برق نه پرېږدي وای چې له برق نه پساتونه جوړیږي
شفیقې ته ووایه برق څومره ګټور شی دی اول ګوره دا ستا موبایل که د سلطان ماما موټر نه وای نو تا به څه کولی
اوس خو دومره د ورخطایۍ خبره نه ده که خدای مکه د مړي یا بله کومه ضروري خبره وي او په موبایلونو کې چارج نه وي نو کلیوال به څه کوي
ستاسو خبره سمه ده چې خاوند مې راغی زه ورته وایم چې کلیوالو سره د برق په جوړېدلو کې جنجال ونه کړي
د پاتمو شاته د خپل موټر په سپات نه مړې دي زورا وره ته هغه مشر ګیر کې واچو چې رښتیا هم په سپات ارزي وکنه
مشر ګیر کې څنګه واچو موټر ډېر درن شوی اسی راځ په نیوی لار کې مو پری دي
تاسو وای زه د پاتمو شاته مونږ درن کړای
نه تا نه دی درن کړای ته خو ټول پاو کم درې چاره کې په ډاله کې ډاینامو پروت دی ډاینامو
او رښتیا زوري پدموسا دایمونو ته خو میت پام نو
یا جمیلا بخار کې ګنا ګنا ډیر وا سم په خبره سره کو نشو اوس می پوکا چې په موبایل کې څه پیدا کو کنا
سلطان ماما موبایل کې میډیر د کار پیغام پیدا کو دا سی پیغام چې مسافر و په یوه د کې له زندان نه خلاصې وي
دا څه وای څه خل پیغام وو
نایمیا کو خان بدمش ته لیکلی وو چې امدا اوس لاشه او د لاور لاله می داسې وای چې ویني و به هیږي خو ډیر ایبی نشي
تاسو وای جمیلا
رښتیا وایم سلطان ماما دایم ورته لیکلی چې موږ له مسافر سره د پټي په سر داوا لرو او د دلاور په ټپ کې دو سره موږ په اسانۍ زمکه تر لاسه کولای شو
دا خو شیطان شاګردم نه ده داسې کارونه دی پام وي چې زموږ غوندې ساده خلک شل کاله وروسته هم پرې نه پوهیږي
سلطان ماما زه اوس وایم چې راځئ له دې پیغام نه مسافر خبر کړو بیچاره ډیر وکړی ده پرېږده چې لانجه یې غوڅه شي
نه جمیله پام کوه موږ باید له ډېرې هوښیارۍ کار واخلو له دلاور سره به ځان په غم نه اړوو ملنګ رښتیا وایي د مسافر شخړه به خلاصه کړو خو بیا له دلاور نه ځان نشو خلاصولی
نو بیا مو هسې په دې موبایل دومره پیسې ولګولې زموږ خو له اول نه همدا نیت و چې له مسافر سره به مرسته کوو
راځئ داسې کار وکړو چې نه سیخ وسوځي او نه کباب دا پیغام به ولسوالۍ ته یوسو او پولیس به ترې خبر کو
نه نه په هغو پولیسو باور نه دی پکار هغه کله د لاور سره جوړ نه وای نو مسافر به یې تر اوسه ناحقه په زندان کې نه ساتو
زړه دې بدمشه وایي چې سر دې نه خوږېږي نو پټۍ پرې مه لګوه یوه خبره دې د لیونۍ ممانی
تو وای خدای دادا هم دا اوس په پختن نه دنه کوله د موټر په شیشه کې مې کتلې ډیر جوار سوچ دی وها ته په دې خبره کې څه وایې
شو دې بدمش زه خو وایم چې دا د موټر شیشه کوزه کوي او موبایل لاندې وغورځوي ځکه اول ځان دی بیا جهان اسې ځان ته کار مو ګورئ
بوم رو رو رازا چوکی دا چارا تپستر گلا سنو کی خودل تو دارے ام پیجندے گلپری ہے
گلپری
وہی جمیلہ دا خوتے موائل کا گلپری دا
ولی زمالا سنو لکھ دا گلپری تلاسو پچیر دیکھ چنگا
او دے گے لاسنا ممدا سی کلک دے لکھ دی چنار لرگی
رختیا چنگا دی زما پاکس ٹک رہے واہ زو خود دومر لری درنا نو متلے دی نک دی خارا پوری تلے
کوٹا می جارو کولا دی اکس پا مخ دلک دور پریواتا موائل چی دا پاکم ریختیا دلستونه دی ولی دادی پچی شی تور کرای
دا نمو مولا موٹر کوزولا پا آغا تور شو ما خو لا احتیاط وکړ سلطان ماما دی ټول جامې پری تور کړی
ریختیا سلطان ماما څه شو هغه سره ملک کار وو
هغه خپل کور ته لاړ څه کار دی ورسره
شفقی موبایل را وړای وو ویل چې دی سلطان ماما په موټر کې راته چارج ک
کوم شفقی
هغه د دلاور خان کزه درته خایم
ها هغه موبایل او تاسو سره شته
هو خو ته څنګه ورختا شوې
ورختا شوې نه يم ته تاسو وکړه چې هغه موبایل ما ته راکا مکت دلاور د اورور په موبایل کې یو پیغام پیدا کړی اوس باید د دلاور موبایل مو وینو کی دې شي بل ثبوت هم پکې پیدا شي
د دې شي پیغام مو پیدا کړی
نه يم کوم چاته لیکلی وو چې دلاور لالا می ووهه موږ دا و په مسافر کوو او په دې ډول تری د زمه کې دا و غټو
ها خدایا توبه وای چې رښتیا راځي نو درواغ به کله وران کړی وي تاسو اوس دا پیغام ولسوالۍ ته وړئ
نه نه هلته نه وړو که ولسوالۍ ته ویسو هسې نه چې هغوی مو دلاور ته په ګوته کي بیا به ته دلاور سره لاس او ګرېوان یو نه پوهېږو چې څه وکړو
نور ملګري دې څه وایي
څوک وایي چې لږ صبر به وکړو او څوک وایي چې په دې کار بیخي غټه تیږه کېدی
نه تیګه خو په مګ دی ځکه چې بله ورځ مې د مسافر ښځه ولیده هر وارې چې مسافر یادوو سترګې به یې د اوښکو ډنډ شوې زړه مې ډېر ورته وسوځېده
ته ښه وایې زرلښتې مسافر مظلوم دی او څوک چې د مظلوم سره مرسته کوي خدای پاک ترې ډېر خوشحالېږي خو موږ باید داسې وکړو چې نه سیخ وسوځي او نه کباب
که زما منی تاسې یو بل کار وکړئ
څنګه کار
امدا پیغام د دلاور د ورور له نمرې نه ټولو کلیوالو ته واستوي د کلیوالو په خلو کې خبره نه ټینګیږي د سترګو په رپ کې به ټول خلک خبر شي چې ګناګار څوک دی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم یو کله زر غغونه د دې ډرامې د ورسمه برخه تکرار مو واورید تاسو ته معلومه ده چې هر جمعه د ډرامې د موضوع په حق له بحث لرو تاسو کولای شئ همدا اوس مونږ ته ټلیفون وکړی او خپل نظرونه او پوښتنې مطرح کړئ په دې بحث کې را سره ملمه دی د کابل پوهنتون د حقوقي زده کړو د ملي مرکز استاد محمد ظریف ستانکزای د استودیو د ټلیفون شمیرې دی 0800225055 او 0999235 زه نسیم شفق یم او په تخنیکی برخه کې انجینر رامین کاکړ را سره ملګری دی هغه هم سلامونه وړاندې کوي سنګزی صاحب بحث په خیر اغلیستای مش
مننه خیر وې سنی تاسو ته سلامونه او محترم او اوریدونکو ته هم سلامونه وړاندې
کور ودان په یو کلی زر غونو ډرامه کې د کلی ځوانانو په موبایل کې داسې یو پیغام پیدا کړ چې دروغ او هیله سرګندوی په یو ډول سره یعنې د دلاور خان رور د بل چا د ملکیت د خپلولو په خاطر چاته وایي چې دلاور خان وهی او پړه به په مسافر وړول شي د ورسره داوا لري پښتنه دلته چې دغه سي دروغ جوړول له حقوقي او قانوني پلوه څه ډول جرم دی
ډیر مننه واقعا یو ښه ډرامه او انعکاس یې ډیر ښه په ټولنه کې داسې مسایل وجود لري موږ په ټولنه کې رابه سودي تاسې د پوښتنې په اړه باید موضوع په دا رقم مطرح کړو سي دغسې مسایل یا دغسې مسیجونه او توتې چې چاته جوړیږي دا د حقوقي لحاظه قوانین په دې کې تصریحات او صراحتونه لري د جزا قانون په دې اړه باندې حکم کوي که چیرې یو څوک په غلطه باندې پوچا باندې یو ادعا کوي او یا غلطه باندې عمومي خدماتونو موظفینو ته خبر ورکول کیږي او عمومي خدماتونو موظفین تحریک د دعوه د جزایی کوي او هغه خلک په دغه سړی په باندې متهم نه وي تبن د جزا قانون پر بنسټ باندې دا عمل جرم ګڼل کیږي او راغله په دې مورد کې آیا دغه مسج درست ورکول سوی ده او که واقعا بل کومه توطیه وجود لري دا هم د تحقیق د هیئت وظیفه ده سه په څارنوالي کې باید دا موضوع هر اړخیز وڅېړل شي تر څو حقایق او واقعیتونه ورته برملا شي.
بله استاد صاحب بس ته بدوام ورکو اوریدونکو لرو مهرباني وکي ازادي راډیو ده مهرباني وکي پښتنو مطرح کوي ازادي راډیو ده لکه چې ټلیفون قطع سپار صورت د موبایل پیغامونه لکه هم دغلته چې په مسیج یا پیغام لیکل شوی دی دا کېدی شي سند شي یا کېدی شي یو کس پرې له بندیخانه یا له زندان یا له توقیف څخه خوشي او یا هم بندي شي. داسې
په دې موضوع کې به دوو موضوعاتو ته طرح وړاندې کړو. هغه یو موضوع دا داسې کچېرې دغسې لیکنې په مدني قضایاو کې یو حکم لري او په جزایي مسایلو کې بل حکم لري. په مدني مسایلو کې د مدني قانون احکام حکم کوي عرفی اسناد معرفي کوي. عرفی اسناد چون په 1955 کال کې مدني قانون نافذ شوی و هغه وخت کې د مسیجونو او ایمیل او تلیفونونو موبایل تلیفونونو او د مسایل نو ټکنالوژي ډیره وړاندې نه وتللې او ټکنالوژي وس وړاندې تللې. هغه وخت کې ټلګرام موضوع مطرح کړی و. د ټلګرام ټلګرامونه مدني قانون کې عرفی اسناد په هیڅ معرفي کړی دی او سند کېدای شي تر څو سه تصدیق وسی دی د عرفی سند په مدني قضایاو کې من هیڅ د سند وړاندې کېدای شي. او په جزایی مسایلو کې بیا هم په دې توګه باندې عرض کوم د جزایی اجرات او موقت قانون و درسه ماده حکم کوي چې کچېرې دغه سی اسناد او دغه سی مسایل وړاندې کیږي د کې باید د تخصصي هیئت یا اهل خبره نظر او تخصصي معاینات او نظر باید وړاندې شي. بنان کرمینل تخنیک یا نور مسایل یا مثلا د مخابراتي شرکتونو له طریق نه معلومات په دې اړه باندې ډېر ارزښمن دي او کله چې د تحقیق هیئت یا حقیق تحقیق پلاوی ته دغه موضوع ډېر واضح سی او حقایق پیدا کی تر څو اصل فاعل چې دغه جرم مرتکب شوی دا باید د قانون په اساس باندې
مجازات شي. بیا هم اوریدونکو لرو مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
سلام علیکم من خیمه سروبیس خا
مهرباني وکړو پښتنه مطرح کړه
پختره مې دا در دا ډراما کې چې دا ظلم پاړه باندې تاسو دا خبروي دا خبروي دا د خلکو باندې بد اغیز نه کړی کسانګه
مننه کور ودان روره کور ودان سمزه صاحب سروبین ورور زنګ ولې او چې دغه چې د ډراما کې تاسو دا کوم په تمثيل ډول باندې دا مسایل خبروي دا د دا چې د خلکو باندې بد اغیز ونه کی ستاسو نظر دا بد اغیز وکي که برعکس دا مثبت اغیز وکي.
ډرامې او مطبوعات د یو رسالت لري چې کله هغه منفي پوینټونه او منفي بیلګې سي پټولنه کې هغه باید انعکاس کې تر څو دغه پرف باندې توجه وکي. مننه دا مسایل متاسفانه په افغانستان کې وجود لري او د مطبوعات له طریقې سي دا انعکاس کې او دغه تحلیلونه وړاندې کیږي د افغانستان د قوانینو پر بنسټ باندې. زه فکر کوم چې دا به یو ښه اصلاح او یو د حل لار لپاره دغه مشکلاتو په ټولنه کې وړاندې کی او بد اغیزه به هیڅ کله نه کیږي ښه اغیزه به کوي او د حل لار او دغه مسایل نه به ټولنه کې وګړي لدنه اجتناب کوي تر څو هغه اکثر خلک په دې باندې خبر نه دي چې دغه اعمال چې دوی مرتکب کیږي دا یو جرم ده کنه ده او دا د حقوقي لحاظ کوم پایلې لري. بنان دا به ډیر ښه شي د غول لپاره تدابیرونی دوی خپل ځان لپاره تدابیرونی سي تر څو دغه عمل په ټولنه کې مرتکب
نه خلکو ته یو پیغام رسي او
طبعا یو ښه انعکاس لري یو پیغام رسي او د ټولنه د دغه منفي پوینټو د حل لپاره یو ښه اصلاحي جنبه لري.
مننه کوربان څنګه سي کله چې یو کس یا وډله د بل چا د یو دروغ او تصویر په اړه معلومات پیدا کوي څنګه سي په تیر په حقوقي مسایلو کې څه باید وکړي چې په یو ډول بیان کړي یا اړوند ادارو ته چې هغه ورته ضرورت لري لکه حقوقي ادارو غوته ورسوي.
جرمي لحاظ د جزایي اجرات موقت قانون بیا هم په دې اړه باندې حکم کوي. یو وسم ماده د جزایي اجرات موقت قانون دوه نو جرایم تعریف یو هغه جرایم ته چې امنیت داخلي او خارجي امنیت په اړه باندې جرایم او یو د عادي جرایم دي. عادي وګړي لا عادي جرایم نه مکلف نه دي چې معذفینو ته اطلاع ورکي او دغه مسایل باندې د عدلي او قضایي ارګانونه با خبر کی یعنی تکلیف نه لري اما اخلاقی جنبه لري کدی سې دوی د اطلاع ورکی اما د دولت کارکونان په محدوده د صلاحیت وظیفوي کې اصلاح هر نه وجرایمونه نه خبريږي دوی مجبور مکلف دي سارنوال د ابتدايه ته باید خبر ورکړي ترڅو دغه دعوه تحریک سي او جزایي دعوه تحریک سي او همدار از مائده هم سه جزا قانون بیانوي 201 ماده د جزا قانون حکم کوي کچیر هغه کسان سه قانونن مکلف په اطلاع دهي باندې د جرایم او په موقع سره د جرایم اطلاع نو ورکړي بنان دي دوی په قبال کې دغه 201 ماده د جزا قانون مائده ته نه یو جزا ورته ته نه بنان عادي وګړي مکلف نه دي اما یو خه جنبلري یو 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 اخلاقی موضوع ده چې باید له د جرایمونو اطلاع ورکړي او کچیر اطلاع نه ورکړي بیا د دوی لپاره کوم جرم نه ګڼل کیږي اما د دولت کارکونکو لپاره جرم ګڼل کیږي
او د دوی لپاره اخلاقی رساله ده چې هغه ترسره
کوي طبعا یم دغه لحاظ د کشف او تحقیق قانون و ماده اسباب د تحریک د دعوه د جزایی معرفي کوي یو له اسباب د تحریک د دعوه د جزایی اطلاع د اشخاص مبني پر ارتکاب د جرم
مننه بیا هم اوریدونکو لرو مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده
سلامونه نیکله او شه ته ورنی شه پاک صاحب ته چې دا د ریډیو ټول کارکونکو کومه په دې هله چې روغ جوړ
کور ودان مهرباني وکړئ څوک یې کوم جنو پختنه مطرح کړي
مننه نوم یې اطلاع بختیار دی شکل کندار څخه تاسو ته د سلامونه کومه مخنی روسي څنګه والی دا چې یو دا یو کله وزیر زغونو درامه چې ډېر مثبت فایل لري دکه وکد چې په افغانستان کې خو ډېر هغه د تعلیم دی یعنی د تعلیم د ورن غون پشان دی یعنی د حقوقي مسلو ته دی فهم کوي د ملنا صاحب څنګه پښتنه دا د کچیر په دغه درام ته کې دی ځکه چې ول غواړي او د دې درامې تکرار چې دغه یو کله وزیر زغونه په دښمنبه ایزول کیږي بیا تکرار جمعه کله دې خبرونه تکرار شروع کړي به خلک خل ژغونه واوري چې په دغه درامه کې رسوي هغه به شه
کور ودان ډیره مننه ورور د ډرامې په اړه نظر ورکړي چې دا خلکو ته ښه مسیج ښه پیغام ورکړي او دا ډیر ښه دی روزنیز بڼه لري او پښتنه هم تاسو نو سره ځي
ډیره ښه موضوع ده چې کچیر دا تکرار شي او د دې علاقه مندان به کله کله وخت نه لري او دا برنامه به نشي تعقیبوي کچیر تکرار نشر شي دا به یو ښه غي او هغه به مزادي رادیو خپل برنامه
ته موږ به مسؤل سره به خبرې وکړو او د مننه کور ودان اګرانو اوریدونکو زمنګ د پیغام سپټون کې ماشين شميره ده 0 شپږ نوي 0 یو شپږ 0 یو شپږ تاسو کولای شئ خپل نظرونه او انتقادونه په صوتي ډول د شميره ته واستوي چې په ډرامه کې په پام کې ونیول شي د غراز د اتصالاتو ګډونوال کولای شي 0 3 3 شميره ته هم خپل لیکلي پیغامونه واستوي استرګزای صاحب په ډرامه کې مو د ځوانانو پر رول هم خبري واوري دي تاسو نظر ځوانان باید څنګه په کلیو او باندو کې پیوړی شي او دوستون په حال کې غوي څنګه کولای شي ونده واخلي او څومره مهم رول لري په دې برخه کې
د افغانستان
مخه لا غنښته د پټن ځواب کوي ورته کوي مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده مهرباني وکړئ
السلام علیکم که له شفق صاحب تاسو ستنه کې سره وعليكم السلام سره جوړ دې صحه جامع
کور ودان مننه پښتنه مون پلان ډول مطرح کوي او څوک اصل کوم جده
مننه کشمن ترخیلی مده دې صف زله ساله نه اول خو باید دا وایي مسی دا هم ستا سي د ازادي راتلو لارې پېښ کړی دا به ډېرې مثبتې ګټې د افغانستان ټولنې ته ولري او هغه مخ نیورو ویلې دا یعنی لري نو دا منفي اړخونه خو زه نه یم پکې او بل پښتنه د ملما صاحب نه کوم هغه دا شي چې دا اوس مثلا هغه کسان هغه مسج پیدا کړه دغه کسان وس درو نظر دی په دغه مسجد نشي وړلای هغه تا مثلا دولت ته دغه کسان ولې نیخت نه غره ټول شهیدین وي که دغه شي نفر شهیدی وي دغه کې بیا خو دولت به ما په نظر باندې ته کې څه نه وایي او هغه مظلوم بم ای ته خلاص نور مخنه
کوروان تر خیل صاحب د سبز نه پختم دا و چې دغه کسان چې دغه مسیج پیدا کړی دی چې په غو کې یو تصویر غوندي یو تیر وطن دا یو غلطی دا یو لار جوړول دي استنګ صاحب دا وای بعد وی سی هغه اړوند ادارو ته تاسو نظر مخکې په دې اړه خبري وکړي
تر خیل صاحب رو ته وعلیکم السلام وایم او اندارز د ډیره کوم موضوع مطرح کړه سي ویلې سي دوی نه غو نه غولې نزي او پولیس یا نور عدلي ورګان قانون ته شاهدی نه ورګی یو حقوقی لحاظ دوه موضوع دی یو د شاهدی موضوع دی یو د جرمی بیلګو پیدا کول دی شاهدی ځان ته په حقوقی مصالحاتو کې او حقوقی قواعدو کې ځان ته موضوع دی شاهدی هغه څه ته ویل کېږي چې څوک مشاهده تنه او معاینه تنه اعمال د جرمی پسترګو باندې ویني او بیا دوی مکلف دي تابن چې دوی باید لار سی او شاهدی ورکی کچیر شاهدی نه ورکی کتمان د شهادت خپل په جزا قانون کې جرم ګڼل سوی او دا د موږ له شرعي اصول له لحاظ قوانینو انعکاس پیدا کړی او همدار الله تبارک وتعالی په خپل قرآن کې فرمایي و من یکتم الشهاده فقد اثم قلبه څوک چې کتمان د شهادت کې دی قلب به ګناهګاری بنان فقها هم په دې باندې تصریح کړی شهادت کفایي فرض ده او دی ودلګي کسان شاهدان کچیر یو موضوع ویني دوی باید حداقل نصاب د شهادت تکمیلی دوی باید لار شهادت ورکین له نور لزمات هم ساقطیږي جزایی قوانین هم د شریعت پر بنسټ باندې دا جرم ګڼل کې څوک مشاهده ته معاینه ته یو موضوع ویني او دوی شهادت نه ورکی بنان د عمل جرم ګڼل سوی ده او یو د جرمی بیلګو پیدا کول دي د جرمی بیلګو پیدا کول د عدلی ارګانونو پورې اړه لري پولیسو پورې اړه لري چې په کاش مرحله کې څنګه جرمی بیلګې پیدا کی او د څارنوال په جریان د تحقیق څنګه جرمی بیلګې پیدا سی او غوغه تحقیقاتو کې بنان دغه کسان سم مخ کې ارزو کوي جرمی بیلګې پیدا کړي دوی اختیاري جنبه لري چې دغه موضوع اطلاع ورکړي کینه ورکړي بنان د دوی لپاره کوم مایده نه د پښمنه سمو کارکونان د دولت مکلف دی او څنګه موږ دراما کې ولیدل چې دوی د دولتي کارکونان نو عادي وګړي دي ټولنی وو بنان دوی کوم تکلیف نه لري اما بیا هم تاکید پدې کوي اخلاقي جنبه لري باید اطلاع ورکړي
مخکې په دې خبرې کول چې ځوانان څنګه کولای شي پیاوړي سي پټولنه کې او دغه ونده زیاته سي او غوي فعالیت واخلي د ستونزو په حل کې کار او فعالیت وکړي
په افغانستان کې یو بل عرفي حاکمیت او موجود لري چې لږ ضرب سي په بعض مجالسو کې مشران ناسي کشران ډیر غږیدای نسی او کچیر کشر ډیر غږیږي یا ډیر نظریات وړاندې کی یا ډیر خې طرح وړاندې کی د مشرانو له طرفه ډیر خنه استقبال کیږي بنان دا مسائل پټولنه کې متاسفانه وجود لري اما کچیر راس وسې د دوی نقش ځوانان نقش په دغه ټولنه کې د ټولنې د تغییر لپاره د ټولنې د حل د معضلات د حل لپاره ډیر اړینه واقع کیږي تبا کچیر نظر وړاندې کیږي د ځوانانو له طرفه کچیر منطقي او اصولي وسېږي تبا په غو باید عمل کیږي او کچیر غلط وسېږي څوک به په عمل نکړي اما که چانس ورکول سي ځوانه طبقه ځوانه انرژي لري ځوان اغلري او هم همدارنګ موقع ورکول کیږي دوی تشویقي جنبه ورکول کیږي دوی ابتکار وکړي دوی فکر وکړي ریسرچ وکړي او هغه ټولو مسائل د اجتماعي کې خپل نظریات ته په اصطلاح تقویت ورکړي او دوی مسائل کې یعنی د ټولنې په حل د مسائل کې باید دخیل سي نو دا یو جنبه د تشویقي لري او ځوانه انرژي هم په کار ولېږي
خو بعد ځوانان هم فعال اوسي
طبعا دا هم یو له شرایطو د ځوانانو د بنان دا هم تشویقي جنبه لري ځوانانو ته ځوانان تشویق سي او دا مسائل په ټولنه کې د دوی د نظریاتو نه استفاده وسي
کور ودان استنغزه صاحب د برېښنا مسله هم په ډرامه کې راغلي و برېښنا ډېری ګټي لري له برېښنا سره مخالفت کول ګمانه کوي چې په یو ډول سره له ټکنالوژي او پرمختګ سره مخالفت ده
طبعا ټکنالوژي څومره سره ټولنه وړاندې زي هم ټکنالوژي عصر څومره وړاندې ټکنالوژي هم وړاندې کیږي هر شی ته ضرورت ده مثلا برېښنا ته ضرورت ده برېښنا له طریق نه کمپیوټر موږ فعال وای سي برېښنا له طریق لکه ډرامه کې ټلیفون موږ چارچا وای سو حل د مشکل دی ټلیفون له طریق کوي سو یعنی نور تخنیکی وسایل یا ټکنالوژي وسایل ټول په یو حیاتی بڼه باندې برق پورې ارتباط لري کچېر برق نه دغه ټکنالوژي وجود نه لري بنان برق باید وجود ولري ترڅو دغه ټکنالوژي نه سم استفاده وشي
استاد په ځینو سیمو کې په یو ډول سره په دودیز ډول دغه سیمو مخالفتونه ست دي په دې اړه نظر
دا هم ډیر عرفي او په اصطلاح عقب پاتې بیلګې په دیموک په بعضی مناطق کې وجود لري او دا هم کچیر د ځوانانو ته معاصر مفکوره لري یا په ټکنالوژي حاکم دي دغه چانس ورکول سي د مشکلات به ان شاء الله حل سي هغه نور ته به هم سي دوی د مخالفت کوي د منطقي لار نه د دوی د قناعت ور باید مسائل وروړاندې کی ترڅو مثلا لکه غکه سي وی ډرامې کې سي ویل سي ټلیفون حل د مشکلات کې کچیر مریض سي ګمبولانس راغوښتي سي کچیر مثلا یو جرمی جرم په اله دی واقع کېدو کې پولیس به خبرو او کچې نور مسائل یعنی ډیر مشکلات به د ټلیفون په واسطه باندې حل کیږي.
ستاسو سبا بل موضوع وخت ممکن دی غوړم چلند نظر پی ورکه غدا چې پوزینو زینو کې پوزینو سیمو کې پوتیره په خارونو کې یو موضوع کېږي یو کس ته مثلا zarar رسیږي او مشکل پیدا کیږي او مریضی ورته پیدا کیږي خلک په اسانه غته کومک نسی کولای داریږي او ډول سره وایي چې ولا مات کوم جنجال جوړ نسی غوړم پلان ډول په دغه موضوع باندې
دا هم ډیر مشکلات په ټولنه کې کېدای شي مختلف عوامل ولري هغه یو له عوامل ایدا دي چې کچیر یو څوک یو اطلاع ورکړي یا یو کومک یې بیا غ ډیر له جانب دی پولیس یا غ جلبیږي هغه وظیفه لري هغه لري یو ور باندې هغه مشکل نه حل کیږي بنا نه غسړی وای 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 کچیر دغه موضوع نه زتیر سم زب دماغ سر په درد نه لکه ډراما کې ویل څه بنا دا مسائل هم ټول په دغه منفی بیلګې په سیستم کې وجود لري په دغه باندې ډیر
قانوني سممانیت خنسته
نه نه قانوني ممانعت نهسته
کومک وسی
بالکل دا دموږ د اعتقادي لحاظ دموږ د قوانینو پر بنسټ باندې بیا هم جزا قانون ته اشاره کوم هغه په خطر په موقع کې څوک وسیږي یا مثلا ضعیف اشخاص وسیږي هغه سره په وخت او موقع کې باید کومک وسی کچېره څوک سره کومک نه کوي په هغه موقع کې هغه ته zarar رسیږي دغه شخص کومک نه کړی دا ته جزا ورته متوجي کیږي.
کورودان جناب استاد زمونږ وخت کم دی بس مو پایته ورسید ډیر مننه کورودان لوریدونکو څخه چې ټلیفون یې وکړل او پښتنې او نظرونه یې مطرح کړل او کورودان ستنګزای صاحب له تاسو نه چې تاسو په اوسله مندې باندې ځواب ورکړل 9 بجې شوې بل خبرونه سید سمی عباس وړاندې کوي زه نسیم شفق تر بل جمعې تاسو اجازه غواړم کورودان خبرزولري
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید ساعت 9 صبح است با